السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې دي او په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. هله دل رادیو غانې مو ونه خوري د غدوار خبرونه را سره ووري. دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو دوه ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې. هم د طالبانو بهرنیو چارو وزارت او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو خبرو د جزئیات په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. دا چې دغه معلومات څه دي وړاندې په راپور کې لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد چارواکو له طالبانو غوښتي هغه تګلارې بدل کړي چې له کبله یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه ښځو وضعیت بدتره شوی دی. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې امریکایي چارواکو دغه غوښتنې د دوهې په دوه ورځنۍ ناسته کې له طالبانو کړي دي. په دغو خبرو کې چې پرون اول مورد شوي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست، د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري او د افغانستان لپاره یې شارجدافیر کرنډیکر د امریکایي پلاوی مشري کوله. اعلامیه کې راغلي امریکایي پلاوی له طالبانو سره د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي، خو د دغو مواردو جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي پلاوی د نیونو، د رسنیو د ځپلو او د مذهبي ازادیو د محدودولو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې. طالبانو ویلي چې له امریکایي پلاوی سره د افغانستان د اقتصاد له تورو لستونو څخه د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو او د افغانستان پر بانکونو د بندیزونو د لری کېدو په اړه خبرې کړې دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکي وایي چې تر ونیم زرو ډیر افغانان چې په تایباد ښار کې په غیر قانوني ډول اوسېدل افغانستان ته ګرځولې دي. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان د تایباد د سرحدي پولیسو د قمندان جګړن مجید شجاع په قول وویل چې دا کسان په شپږو ورځو کې په تایباد کې راټول شوي او د دوغارون بندر له لارې د افغانستان استازو ته سپارل شوي دي. د همدارز ویلي چې بهرني ادبا په ایران کې د اوسېدو لپاره باید قانوني اسناد ولري. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته میلیونونه افغانان ورمهاجر شوي دي. له تیرو دو کلونو راهیسې ایران پرله پسې افغانان په ډله ییز ډول له خپلې خاورې باسي. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د سوداګری اړیکو په پراخولو د افغانستان لارې له پاکستان سره سوداګری راکړه ورکړه وکړي. دا خبره د قزاقستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر قناعت تومیاش پرون دوشنبه په استانی کې وکړه. د منځنۍ اسیا هیوادونو سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د سوداګری او ترانزیت په برخه کې د همکارۍ د پراختیا هڅه کوي. په وروستیو ورځو کې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو چارواکو د ازبکستان او د پاکستان د ریل لارو د وسلېدو لپاره په افغانستان کې د ریل لارو د جوړېدو په اړه موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون دوشنبه د کیټو په څوکه کې د وفات شوي افغان غرختونکي علي اکبر سخي مړی د هغه کورنۍ ته وسپاره. دغه افغان غرختونکي د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې له یو شمیر بهرنیو غرختونکو سره په پاکستان کې د کیټو څوکې ته د ختلو په لار کې د زړه د سکتې له کبله ومړ. کیټو د هومالیا تر یورست وروسته د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت ویل 50 ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. دغه وزارت په دې برخه کې د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین یادونه کړې ده، خو د پاکستان یادونه نه ده شوې. افغانستان د پاکستان په شمول له شپږو هیوادونو سره پوله لري او د پورونو له ترلاسه کولو سره سره د پاکستاني روپیو ارزښت پرون نور هم لوېدلی دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې د ډالر په وړاندې د روپۍ ارزښت 0.05% لوېدلی. پرون د بانکونو ترمنځ یو ډالر په 2.4 روپۍ تبادله کېده، خو د کراچۍ د اسعارو په بازار کې هر ډالر په 292 روپۍ تبادله شو. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه تاند څنګ او درسي سات پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د سر موضوع مودا ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو دوه ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویل امه کې ویلي دوی له طالبانو غوښتي ترڅو هغه تګلارې لری کړي چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو وضعیت بدتر شوی دی. طالب چارواکي بیا وایي چې په نورو مسلو هم په دغه غونډه کې خبرې کړي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د طالبانو حکومت وای پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دوړو خواو ترمنز د اعتماد جوړونې پر لارو چارو د تورو لستونو او بندیزونو د لری کولو د افغانستان د اقتصادي ثبات د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقوقو پر مسأله خبري کړې دي. د دوحه په دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا له لوري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د امریکایي پلاوي مشر کوله. د طالبانو د پلاوي مشر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لرله. د طالبانو د مالی وزارت او د افغانستان بانک استازو او همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر هم په دې خبرو کې ګډون درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوحې د غونډې په اړه ویلي و چې په هغې کې د اقتصادي چارو، امنیت او د ښځو د حقونو په اړه خبرې کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د دوی پلاوی له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بندیزونو او د افغانستان پر بانکونو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی د دوحې په غونډه کې د هغو موضوعاتو یادونه وکړه چې طالبانو ته مهم دي، لکه له تورو لیستونو د دوی د مشرانو د نمونه ایستل، د بانکي زیرمو آزادول. د همداراز وویل
په بشری مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې پر بحثونه ور باندې ترسره شول. دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لری شوي او معاملات ورته اسانه شوي یو مثبت پرمختګ وبلل شو. همدارنګه دواړو لورو د دا ډول ناستو تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ.
د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفر د ملګرو ملتونو لوري بندیز لګول شوی او د افغانستان بانک شاوخوا و میلیارد ډالر زیرمه د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د نیویارک د فدرالي خزانه په بانک کې کنګل شوی. خو وروسته د دغو پیسو نیمایي په سویس کې د افغانستان لپاره یو نوی جوړ شوی صندوق ته ولېږل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری قطر ته تر سفر مخکې په قزاقستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو له استازو سره په څو اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د قطر تر ناستې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا غونډه په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو، د اړیکو د عادي کولو او یا مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. طالبان له نږدې دو کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو لوري د افغان سرنوالانو د تعقیب او ګواښ په اړه د خپل راپور پخلی وکړ. د سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د افغان سرنوالانو تعقیب او ګواښلو ته دوام ورکړی دی او د 2020 کال په اګست کې د واک لتر لاسه کولو وروسته یې شپږ سرنوالانو او د هغوی د کورنۍ غړي شکنجه کړي دي. خو طالبان د دې سازمان ادعا ردوي او وایي د دې راپور هدف دا دی چې له افغانستانه کادرونه وویستل شي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان له افغانستانه د 1500 سرنوالانو د ایستلو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوی سرنوالۍ تشکیل لغوه اعلان کړ. زما همکار په دې اړه له یو پخواني افغان سرنوال سره چې اوس له افغانستانه وتلی مرکه کړې، دا سرنوال د دې اندېښنې له کبله چې په افغانستان کې به د کورنۍ غړیو ته تاوان ورسیږي د نوم له ښودلو ډډه کړي. د طالبانو د انتقالي عدالت او سولې د نړیوال سازمان د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد د غبرګون په اړه داسې وویل:
زه دا پکله کړم ځکه چې دا زما خپل د سترګو لیدلی حال ده چې ما باندې کوم حالتونه چې په افغانستان کې مینه په صفت یو سارانوال په کوم وضعیت کې چې ما د ژوند کوو او په کوم تهدیدونو کې چې زاته ما ژوند کوو هلته زه اوسېدلم او له هغې ځای نه په څونه مشکلاتو باندې زه د افغانستان ووتلم هغه په ما تېر شوي دي. یعنې ډېر په سختو شرایطو کې ما هلته شپې ورځې سبا کولې او بالاخره ومې کولی شو چې د افغانستان نه ووزم.
طالبان وایي چې عمومي عفه اعلان کړې ده او حتی له هغو پوځیانو سره کار نه لري او هغوی عفه کړي دي چې له دوی سره په مخامخ جګړه کې برخه درلوده. نو څارنوالان به ولې تعقیبوي؟
زه درته وایم چې تقریبا څومره چې زه خبرې ما تقریبا په حدود د شپږ دېرش سارانوالان یا پنځه دېرش سارانوالان تر اوسه پورې په قتل رسېدلي دي او همداسې د څلوېښتو شاوخوا کې به فعلا اوس هم زندانیان دي او داسې نور ډېر زیات لکه مونږ غوندې سارانوالان چې مختلفو تهدیدونو سره متوجه وو او هغوی د افغانستان ترک وو او راغلل مختلفو هیوادونو ته افغانستان نه هجرت وکړو. او دا فرمان د عفو چې دا په ظاهره کې د مطبوعاتو په مخ کې او د مطبوعاتو د تدا وایي چې مونږ عفو عمومي اعلان کړي، اما څومره چې زه په خبرې ما او څومره چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي دا عفو عمومي فقط په د مطبوعاتي بڼه لري او په عمل کې هیڅ هم نشته. ډېر زیات سرنوالان زموږ تر اوسه پورې تهدید شوي دي، شکنجه شوي دي، حتی فامیلونه شکنجه شوي دي، حتی د دوی اولادونه بې کوره شوي دي. نو دا مشکلات د سرنوالانو لپاره په افغانستان کې دا به دوام لري او دا به لا هم زیاتېږي.
یو پخوانی افغان سرنوالو چې په افغانستان کې پخوانیو سرنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرې کولې، باید وایم چې د طالبانو حکومت بیا دغه اداوه ردوي او وایي چې د پخوانیو سرنوالانو په ګډون د پخواني حکومت هیڅ چارواکي ته ګواښ نه دی متوجه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
د میدان ورتګو په جلریز ولسوالۍ کې د تیرې اونۍ له سیلاب وروسته دغلته بیلابیلې ناروغۍ خورې شوې دي. خلک وایي لسګونه کورنۍ په ډېر بد وضعیت کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي او دغلته چارواکي هم تاییدوي چې د کورنیو ښځې او ماشومان په ناروغیو اخته شوي. نور تفصیل له خپل خبریال اورو.
دا د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسېدونکي دي چې څو ورځې وړاندې د سیلاب د بې رحمه څپو څخه ژوندي وژغورل سوه. دا کسان چې سیلاب یې د کورنۍ د غړو تر څنګ کورونه هم ترې ویوړه، اوس مهال تر شنه اسمان لاندې د خیریه موسساتو په مرسته په شنو او سپینو خیمو کې ژوند کوي. د دې کسانو که څه هم ژوند ژغورل سوی، وایي اوس یوه بله مرګونې څپه هم ورباندې راغلې ده. هغه د ناروغیو ده. نوراغا او نورالدین چې د کورنۍ غړي اوس مهال تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي وایي
تاسو وګورئ په خیمو کې ماشومان، لویان او ځوانان ټول سینه بغل دي، ټول ناروغه دي. یو شمیر په خیمو کې دي او یو شمیر په کورونو کې دي، یعنی ټول خلک درملو ته اړتیا لري. د شپې کله کله هوا د ژمي په څیر یخه شي، ورځ ښه ده، لمر وي، شپه باد لري او هغه مځکې چې موږ پرې ویده کیږو لنده بل لري. یخ بیخي زیات دی. یو شمېر کسان مو ناروغه دي. علت یې دا دی چې تر خیمې لاندې ژوند کوي، ځکه یو نازک ټاټ دی چې موږ ترې لاندې ژوند کوو. یوازې د باران او لمر څخه موږ خوندي کړیو، خو د یخ څخه یې نه یو
خوندي کړیو.
د دې تر څنګ یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب ادارې هم په سیمه کې د ناروغیو د خپرېدو اعلان کړی دی. د دغې ادارې سیمه ییزو مسؤلینو ویلي دي چې دا ناروغي به د چټلو اوبو څخه پیدا کیږي. دی وایي سیمې ته د پاکو اوبو د رسولو هڅې پیل کړي دي.
د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی همتان د سانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.